دا مشال اوریدو دا محل په پیښور کې د غرمې 12 په کابل کې لسنی بجې دي. په دې خبري سات کې موز ګل ایاز او شاهین بنری هر کله کو په دې خبري غړي کې مو د قبایلی ضلع خیبر پختونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه رپورټونه شننې او تبصری راوړي دي. په دوی مینمای کې د خزو لپاره ځانګړي خبرونه نوی نړۍ هم تاسو لپاره لرو. خو هر څه نمخ کې د سیمې او نړۍ تازه خبرونه له شاهین بنری.
ناپیژندل شو وستوالو په بنو کې د جنکو یو هایر سیکنډري سکول سوځول دي. پاکستان ته اتکړي چې هند ترې په رسمي ډول د ناقانونه ډلې جماعت الدعوا د مشر حافظ سعید د ورسپارلو غوښتنه کړې ده. او چارواکي وایي چې روسیې د یوکرین په ختیځ کې د جګړې تر ټولو لوی هوایي برید کې 1.5 ملکی وګړي وژلي دي. د خبرونو تفصیل. ناپیژندل شو وسلوالو په بنو کې د جنکو یو هایر سیکنډري سکول سوځولې دي. پولیس چارواکو او ځایي خلکو مشالې ډوته ویلي چې بیګا د بنو په ممبتي بارګزې کې نامعلومه کسانو د جنکو هایر سیکنډري سکول ته اور پورته کړی دی چې پکې د ساينس لیبارټري سوځېدلې او ودانۍ ته زیان رسېدلې دی. په دغه اړه بیګا مشالې ډو سره په خبرو کې د بنو د پولیسو مشر افتخار شاه ویل چې د هرې زاویې نه د دغه برید پلټنې کوي.
د هر پهلو نه موږ انټروګیشن او انویسټیګیشن کوو. سٹارټ ام اوګست او مختلف پهلوز د دې کې دي چې په دې وخت کې فیصله کول قبل از وخت او فینګر پرینټس او نور چې کوم زموږ د دغه دي هغه باندې کار کول لګیا یو.
په سکول د برید ذمہواری چانه د منلې خود نامعلومه کسانو لخوا د سکول په دروازه جنکو ته لیکلې ګواخ پرې خودل شوی چې بیا سکول ته لاړې نو د تاوان سره به مخ شي. د سکول زده کوونکو د برید غندلې او غوښتنه کړې ده چې حکومت دې په سیمه کې د جنکو سکولونه خوندې کړي او په نجونو دې د زده کړو دروازې نه تړل کیږي. د یادونه وړ ده چې له دې وړاندې هم د بنو ماندی او میریان جاني خیل او خوښه کلیوالو سیمو کې د جنکو سکولونه په بمونو الزول شوې دي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د پاکستان تحریک انصاف د پخوانی وفاقي وزیر مراد سعید په ګډون د ګوند د وو کاندیدانو د نامزدګۍ کاغذونه مسترد کړي دي. کمیشن ویلي دي چې د تحریک انصاف د دغه کاندیدانو پر ضد په عدالتونو کې مقدمې روانې دي، نو له دې کبله دوی په انتخاباتو کې برخه نشي اخیستی. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې په سوات کې د تحریک انصاف ویان صلاح الدین یوسفزی وویل چې انتخاباتي کمیشن د پخوانی وفاقي وزیر مراد سعید، د قومي اسمبلی د پخوانی غړي سلیم الرحمن، پخوانی صوبائی وزیر ډاکټر امجد علی او د صوبائی اسمبلی د پخوانی غړیو فضل حکیم او میا شرافت علی کاغذونه مسترد کړي او هغې د انتخاباتو لپاره نه اهله ګرځولی دي. نوموړي زیاته کړې ده چې د دې پر ضد به عدالت تخواست کوي. د یو بل راپور تر مخه کمیشن په ابټآباد کې د صوبائی اسمبلی د پخوانی سپیکر مشتاق غنی او په بردیر کې د قومي اسمبلی د پخوانی غړي صاحبزاده سیب غت الله کاغذونه هم رد کړي دي. بلخوا په خیبر پختونخوا کې د انتخاباتي کمیشن ویان مشال لیډو ته ویلي دي چې نن به په ټول پاکستان کې د کاغذونو د کره کوټه د جاج اخستو لړۍ پای ته ورسي او نوماندان کولی شي چې د کاغذونو د مسترد کېدو خلاف ټریبیونل ته خواستونه ولیږي. پاکستان تایید کړی دا چې هند ترې په رسمي ډول د ناقانونه ډلې جماعت الدعوا د مشر حافظ سعید د ورسپارلو غوښتنه کړې ده. د پاکستان د بارنو چارو دفتر ویاندې ممتاز زهرا بلوس پرون په یو بیان کې وویل چې پاکستان د هندي چارواکو غوښتنه ترلاسه کړې چې د پیسو مینځلو یا منی لانډرنګ په یو قضیه کې د حافظ سعید د سپارلو غوښتنه کړې ده. نوموړي د هند غوښتنه په کلکه رد کړې او زیاته کړې ده چې پاکستان او هند د داسې مسلو د هواري لپاره دوه اړخیزه تړون نه لري. ممتاز زهرا بلوز د سرګندونې څو ساعته وروسته لاغې وکړي چې د هند د بهرنیو چارو وزارت ویان اریندام باغچی یو خبری کانفرنس ته وویل چې له اسلام آباد یې غوښتي چې سعید د هند ته د محاکمې لپاره وسپاري. سعید په پاکستان کې د ترګرې د تمویل په تور په زندان کې دی. نوموړی تیر کال د ترګرې ضد عدالت په ګڼو جرمونو کې ککړ بللی دی او د 1.5 کلونو د بند سزا یې ورته اورولې ده. هندي چارواکي حافظ سعید د ممبئی د خونړیو بریدونو ذمہوار ګڼي او وایي د هغه وسلوالو ملاتړ کوي چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې له امنیتي ځواکونو سره جنګیږي. سعید دا تورونه رد کړي دي. او چارواکي وایي چې روسیې د یوکرين په ختیځ کې د جګړې تر ټولو لوی هوایي برید کې 1.5 ملکی وګړي وجلي، تر 176 ډېر نورې ټپیان کړي او د هیواد په بیلابیلو برخو کې خارونه او جوړښتونه اغیزمن کړي دي. د ناټو غړي هیواد پولینډ ویلي دي داسې ښکاري چې د روسیې یو توغندې شاوخوا 30 کیلومتره د دوی فضايي حریم ته ننوتې او تر 3 دقیقو لږ وروسته یوکرين ته ستون شوی دی. خو د روسیې شارل ډی اپیر چې د پولینډ د بارنو چارو وزارت ته غوښتل شوی و ویلي دي چې وارسا د دوی فضا ته د توغندې د ننوتو په اړه هیڅ شواهد نه دي وړاندې کړي. دا و د دې خبرونه.
خبرونه مل مشال ریو اوریدل چې شاین بنری درته وړاندې کړ. کچر سره باندې غړی تر پای پات شي نو د نور رپورټون ترڅنګ د دې رپورټون تفصیل به هم باورې. په بنو کې نامعلومه کسانو د انجنونو یو سکول سوځولې دي. د خیبر پختونخوا په سواد دیر او اپټاباد کې انتخاباتي چارواکو د تحریک انصاف غړو د نامزدګۍ کاغذونه ناسم ګرځولې دي. د ګوند غړي تور لګوي او وای
بیگای ڈی پی او باندې پرشر راوسته ده دغه ماماګان او هغه پی وډرا کړی دا چې دا کم تا دل سرټیفیکټ ورکړل چې دا تی وډرا کا.
احتمالي نمائندان او شنون کی د رڼو انتخاباتو لپاره د ټیکنالوژي سم کارونه مهم بولی.
ټیکنالوژي کېدل د ټیکنالوژي نه کېدل دا معنی نه لري. غټه معنی چې کومه ده هغه د الیکشن کمیشن او پاکستان شفافیت دی.
په کوټه په خبر او سواد کې د کتابونو چاپ کونکي وای په 2023 کال کې په پښتو ژبه شاوخوا 2500 کتابونه خپاره کړي دي.
نو سر جسمره کتابونه چاپ شوی نو پای کې تقریبا 80% کتابونه د شاعرۍ دي. بیا چې ورپسې کم نه نو پای کې دویم نمبر باندې بیا د افسانو کتابونه دي.
نور موضوعات هم تاسو لپاره په روانه غړي کې لرو. مشال لري سره اوسه. مشال لیدا تاسو غواګي د خبر پښتونخوا په بنو کې بیګا نامعلومه وسلوالو ننجونو یو هایر سیکنډري سکول سوځول دي. په دې کې د ساينس لیبارټري سوځیدلې او د سکول ودانی ته زیان رسیدلې دي. تر اوسه د بریډ زمواري چا اندمنلې خو پولیس وای په دغه اړه یې پلټنې کوي. لدی وړاندې هم د بنو په یو شمیر سیمو کې د ننجونو کو سکولونه په نخښه شوې دي. د سکول زده کوونکو له حکومت غوښتنه کړې چې د هغوی سکولونه خوندي کړي او باید د زده کړو دروازې وربندې ونه تړل شي. نور تفصیل عمر وزیر راکوي.
د پولیسو او ځای خلکو په وینا بنو میریان مومبتی برګزای کې د دسمبر په 9 د شپې وسلوالو د انجونو هایر سیکنډري سکول ته اور لګولې او د یاد سکول ودانۍ په گیټ یا دروازه یې لیکل غواخ کړي چې کبیا یاد سکول خلاص شو او انجونې زده کړو لاړې نو د سختاوان سره به مخ شي. د اور د لګولو سره د سکول لیبارټري سامان سوځېدلې او نور ودانۍ ته هم تاوان رسیدلې. د بنو پولیسو مشر ڈی پی او افتخار شاه مشال ریډیو ته وویل چې پولیس پلاټن کړي د هر ډول پلاټنو پس با کاروایی کوي.
د هر پهلو نه مونږ انټروګیشن او انویسټیګیشن کوو. سٹارټ ام اوګست او مختلف پهلو زده کی دي شي په دې وخت کې فیصله کول قبل از وخت او فینګر پرینټس نور چې کوم زمونږ د غدي هغه باندې کار کول لګیا یو.
د یاد سکول د سوځولو ذمہواری لا کومې وسلواله ډلې نه دی منلې. خو دا نامعلوم وسلواله لخوا د سکول په گیټ یا دروازه انجونو ته غواخ لیکل شوی چې د غلط از د کړو ته ولاړې نشي. د بنو یاد سکول دولسم ټولګیز د کون کې خدیجه مشال ریډیو ته وویل چې سکول یې وسوځول شو او ورته غواخونه کیږي. د غلطه هسې هم انجونې د زده کړو محروم دي. حکومت د دوی تعلیمي ادارې خوندې کړې.
خطرناک خبره دا ده چې د تک بیا ورکی سبق ویلې تر وغلې به نتایج سامنا کوي. افسوس ته په دا باندې د میشد حکومت نه اپیل غوړې چې د بانی ورکی ته د تحفظ ورکو. بانی ورکی آلریډي تعلیم نه ډېرې پوتې دي.
دا لومړی ځل نه دی چې بنو میریان سیمه کې د سکول ودانۍ ته ور لګول کیږي، بلکې د دیوډان دی هم بنو ماندی او میریان جانی خیل او خوښا کلیوالو سیمو کې وسلوالو یو شمیر سکولونه په بمونو سره لوزولې دي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبري غړې.
مشال لیتا تاسی غوگی انتخاباتی کمیشن په سواد کې د تحریک انصاف د پخوانی وفاقي وزیر مراد سعید په ګډون د ګوند د پنځو کاندیدانو د نامزدګۍ کاغذونه مسترد کړي دي. چارواکي وای د تحریک انصاف د دغه غړو پر ضد په عدالتونو کې مقدمه روانه دي، نو دې له کبله په انتخاباتو کې برخه نشي اخیستې. تحریک انصاف دا پریکړه غندلې ده، وای پر ضد به عدالت ته خواست کوي. نور تفصیل نیاز احمد خان را کوي.
په سواد کې د انتخاباتو کمیشن د دسمبر په 18مه د عام انتخاباتو لپاره په اولنۍ مرحله کې د پاکستان تحریک انصاف له طرفه 15 امیدوارانو کاغذونه مسترد کړي او دغه تنانی انتخاباتو کې برخه اغستونه منع کړي. په دغه کې پخوانی وفاقي وزیر مراد سعید چې د حلقه ان ای دویم لپاره کاغذونه جمع کړي ول، پخوانی د قومي اسمبلی غړی سلیم الرحمن چې د ان ای دریم لپاره امیدوار وو، دغه رنګه د تحریک انصاف ملکن ډیویژن مشر او پخوانی د صوبایي اسمبلی ممبر فضل حکیم، پخوانی صوبایي وزیر ډاکټر امجد علی او پخوانی صوبای اسمبلی ممبر شرافت علی خان نه اهله ګرځولې شوی. دې ترڅنګ د خار مشر شهید علی خان چې د صوبایي او قومي دواړو حلقو لپاره کاغذونه جمع کړي ول نه اهل ګرځولې شوی. الیکشن کمیشن وایي چې دغه ټولو سیاستوالو باندې د ترهګرۍ، سرکاري او شخصي ودانو ته زیان رسولو مقدمه په عدالتونو کې روانه دي. دې ترڅنګ پخوانی وفاقي وزیر مراد سعید په دغه مقدمو کې اشتهاري هم ګرځولې شوی. په دغه فیصله د پاکستان تحریک انصاف لخوا سخت موقف بخې ته راغلی. د یاد ګوند ترجمان صلاح الدین یوسفزی مشال لري ته ویلي چې دوی پارټي زورولای کیږي.
کته سو په سواد کې وګورئ جی، په سواد کې خو یو ګمله نه ماته شي، نزه نه پويګم چې په سو وجوهات د مقدمه جوړ شي دي او په سو وجوهات دغه په اړ کې د لبر روانه ده. نو اني او د انصاف او د عین خلاف ورزی ده. خو بهر حال د دې ریټرننګ افسرانو هم زمنګ دغه تموا چې دا بیوروکراتس دي او دوی چا په اشارو کار کوي، دا خود عدلی سره خود تعلق نشته. مونږ دا موقف ته چې مونږ به ان شاء الله عدالت ته ځو، اپلیټ کوټ ته ځو.
په سواد کې د جیو ټی خبريال ډاکټر محبوب علي وای چې دا سي فیصله سنوي نه ده. دین وړاندې کال 2013 کې عام ټاکنو کې هم با سیاسي ګوندونو سره دا سي سلوک شوه، خو د پاکستان آئین مطابق ټولو سیاسي ګوندونو ته ټاکنو کې په آزاد پټ پرخه غستو اجازه ورکول پکار دي.
په کال 2013 کې غور وکړي نو هم دغه صورتحال چې کوم دی د پاکستان مسلم لیگ نن د پاره او نن چې کوم صورتحال د پاکستان تحریک انصاف د پاره ده، زدا سي ګڼما چې د دې علاقې یو سیاسي ګوند د پاره هم داسې مشکلات نه دي پکار. انتخاب او جمهور وای هم دیتا چې کم عوام په کم سیاسي ګوند باندې په کم لیډر باندې ګوته کی دي د چا په حق فیصله وکي، نو پکار دا ده چې هغه کس چې کوم دی هغه ته اقتدار حواله کړی شي او دغه کس چې کوم دی د خلکو په سینټ کې یا په پارلیمنت کې نمائندګي وکي.
په مل کې عام ټاکنې د فروری په 8 نیټه اعلان شوه چې ورسره سیاسي ګوندونو وټ اغستو لپاره کمپاین پیل کړي. په دغه لړ کې د پاکستان تحریک انصاف مشرانو بیا بیا ویلي چې حکومت دوی انتخابي حل زر ته نه پریدي، مقدمه په درج کوي. ملخوا د حکومت موقف ده چې جهاد کون سیاستوالو ناقانونه مظاهره کړي، سرکاري او شخصي ودانو ته زیان رسولې، ځکه پرې مقدمه درج شوه. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال لیتا تاسی غوګي په دیر او افټ آباد کې هم انتخاباتي چارواکو د تحریک انصاف د یو مشر او صوبایي اسمبلی د پخوانی سپیکر مشتاق غنی او په دیر کې د قومي اسمبلی د پخوانی غړي صاحبزاده صبغت الله د نامزدګۍ کاغذونه ناسم ګرځولې دي. بلخو الیکشن کمیشن ویلي دي کاندیدان حق لري چې د دغه فیصلو پر ضد د جنوري تر 10 نیټې پورې ټرمینل ته درخواست ورکړي. نور حال غلام غوس راکوي.
په دغه اړه تیره ورځ د خیبر پښتونخوا په ایبټ آباد کې د صوبایي اسمبلی د پخوانی سپیکر مشتاق غنی، په سواد کې د پخوانی وفاقي وزیر مراد سعید او په بردیر کې د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی د پخوانی غړي صاحبزاده صبغت الله لخوا د روانو عامو انتخاباتو لپاره داخل شوی د نوماندۍ کاغذونه د ریټرنینګ افسرانو لخوا رد کړی شو. بردیر کې د پاکستان تحریک انصاف سیاستوال صاحبزاده صبغت الله د دسمبر په 9 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د هغه په ضد د 9 مئی د قضیو په بنیاد د هغه د نوماندۍ کاغذونه رد کړی شوی دي.
په ما ایف آی آر کړی دی چې د په 9 مئی هلته توړ پوړ کړی دی، دای کړی دی، هغه کړی دي. نو زه غوډی خان ته د سره تلیم نیما، خو د هغې باوجود چې دی نو هغه ایف آی آر سپما شوي دي، ټول جعلي منګړت دي. دغه سیدلته کې مونږ چې کوم کنوینشن کړی او په 25 تاریخ باندې هغه نه پسې په مونږ باندې 188 دغه کړی ده چې د 144 خلاف ورزي کړی ده، د بغاوت پر چیرې باندې کړی دی، ریاست کې خلاف بغاوت، بیګای ډی پی او باندې پرشر راوسته ده دغه ماماګانو او هغه پیو درا کړی ده، چې دا کم تا دل سرٹیفیکیټ ورکړل دی چې دا تی ویډرا کا
په پیښور کې د خبریال او شینن کې لحاظ لینه می د پاکستان تحریک انصاف د زینو نوماندانو د نامزدګۍ د کاغذونو رد کولو په اړه پوښتنه وکړه، نو هغه په جواب کې وویل چې دا مهال د روانو ټاکنو نه وړاندې پاکستان تحریک انصاف هغه غوند دی چې د پاکستان د اسټابلیشمنت سره د جوړو اختلافاتو په وجه د سختو مشکلاتو سره مخ دی.
ګوري داسې وخت کې چې نور سیاسي جماعتونه خپل امیدواران فائنل کړي دي یا فائنل کوي، دا غوی ته هم پتا ود دی و جنه په یو یو حلقه باندې پاکستان تحریک انصاف درې درې او سلور سلور مشرانو کاغذونه جمع کړی دي ک یو نوینو بل ک بل نوینو بل او نه هم مای دا هغه سی واقعیا چې دی وخت پاکستان تحریک انصاف پاغه کې غیر دی زمنګ اسټابلیشمنت زمنګ الیکشن کمیشن او دغه مخالف سیاسي جماعتونه هغه چې کوم دی ایکسپلایټ کړي.
د ټاکنو د کمیشن چارواکي وایي نن د دسمبر په 13مه نیټه به په ټول پاکستان کې د نوماندانو د کاغذونو د منظورولو یا رد کولو بهیر سر ته ورسی، او له دې وروسته نوماندان کولی شي چې د نوملیکنې لپاره د رد شویو یا منظور شویو کاغذونو په ضد د ټاکنو لپاره په جوړ شویو ځانګړي عدالتونو کې د های کورټ لوړ پوړو قاضیانو ته خپل خپل اپیلونه او اعتراضونه داخل کړي. په دغه اړه په خیبر پښتونخوا کې د ټاکنو د کمیشن ویان سهیل احمد وایي
ټریبونل بچ دی نو لسم تاریخ پورې په دې اپیلونو باندې فیصله کوي، یو لسم تاریخ باندې بعد چې کوم اپیلونه نمټاو شي داغې په بنیاد دلته نظر ثانی شد یو انتخابی فهرست دغه چې دی د امیدوارانو لیست به جاری کړی شي.
یاد دی وی چې په پاکستان کې د روانو عامو انتخاباتو لپاره د 2023م د فبراير د میاشتې 8مه نیټه اعلان شوې ده.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیر اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال رادیو تاسو غواګي په پاکستان کې په عام انتخاباتو کې سیاسي ګوندونو او سارونکو له ټاکنو کمیشن غوښتنه کړې چې د رای اچولو او بیا نتیجو مرتب کول لپاره له ټکنالوژي څخه کار واخلي. د دوی په خبره باید پخوانی تیروتنې تکرار نشي او نتیجې په وخت اعلان شي. په 2013 کال کې په عام انتخاباتو کې د نتیجو لپاره په لومړي ځل RTS نظام خراب شوی و چې له وجې کاندیدانو او سیاسي ګوندونو د ټاکنو نتیجو منلو څخه انکار کړی وو. نور تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
کال 2013 ټاکنو کې د جمعیت اسلامي لخوا د قومي اسمبلی ان 28م او دا ور د پی کې 15 او ایم نو ولړ امیدوار صابر حسین اوان مشال لیډو ته په دې باب لوای چې د هغه نظام لوجه د دوی په هغه ټاکنو کې په نتیجو هم ډیر منفي اغیز غورځیدل وو.
2018 الیکشن کې چې کوم دای سیستم جوړ کړو بیا په هغه باندې عمل درآمد نه شو چې هغه الیکشن خرچ ته معلوم خو به حال اوس نو د 15 کالو کې په کار راځي ډیر تجربه پاتې شي او سسٹم ڈیولپ شوی نو کچره دا صحیح طریقے سره په ډیجیټل سسٹم باندې وشي او ټیکنالوژي په استعمال شي نو ډیره خبره وی کنه دا بیا هم د دو نمبر دی لپاره وی او یا قدرتي تور باندې خرابې گی نو بیا خو زم چې بالکل اثر نه دی پکار بیا خو دا مینول سسٹم صحیح دی په مینول باندې ټول د غور کی ټریننګ هم ورکی او د ټول خلکو دی په دې باندې راهنمایي وشي.
شنون کی او خبریال لحاظ لوی چې پاکستان کې تیر ټاکنو کې یوازې د RTS سسٹم لوج نه بلکې روان د هم چې سومره ټاکنو شیویدی ټوله متنازوی او وجه ټیکنالوژي نه بلکې د الیکشن کمیشن کردار او جانبداري وا.
خټه خبر ده چې دنیا په ډیرو ملکونو کې الیکشن
الیکشن کمیشن ډیر مضبوط وي او د هغه کردار په بنیادی توګه د دغه انتخابی عمل د هغه کردار خای ته بده مرغه د پاکستان الیکشن کمیشن ډیر زیات متنازع دی او ډیر کمزور اداره ده او هغه همیشه د نورو قوتونو دباو لاندې راځي نو د دې وجنه ځماته نخ کری اداراتونکو انتخابات به په خصوصي توګه سیاسي جماعتونو ته قابل قبول وي دی وکه پاکستان تحریک انصاف او تقریبا صحه پور پاکستان پیپل پارٹی د وړاندې نواز حق کړی دا چې د انتخابات شفاف نکیږي او د یو جماعت لپاره ټوله لوبي رواني دي نو ټیکنالوژي کې دل د ټیکنالوژي نکې دل دا معنی نه لري غټ معنی چې کومه ده هغه د الیکشن کمیشن او پاکستان شفافیت دي
ولی په دې اړه مو چې کله د الیکشن کمیشن په مرکز کې چارواکي هارون شینواری او خیبر پختونخوا کې ویان سہیل احمد نه وپوښتل نو دوی مشال یډو ته د واتس اپ میسج دلاري ویل چې دا ور دوی ای ایم ایس یا الیکشن منیجمنت سیستم دلاري ټول ریټرننګ افسران د یو محفوظ نتورک سره تړلې دي چې دوی سره به کنیکټ وي او دا ډېر خوندي دي او هر هغه حساب کوي چې ټاکنې او بیا نتیجې بغیر څه کشالي او شکایت وشي د پاکستان د ټاکنو کمیشن په هیواد کې په 8 فروری ټاکنې اعلان کړې دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري اوریدل او لیدل یې مه هیروئ
مشال ته تاسو غوږی د مومندو قبایلی ضلع پړانګ غار اوسیدونکو وای د منډا پل نه جوړیدو لبج پته راتک کې ډیر ستونزې لري منډا پل په اول ځل په نور لسبا سوالسم کال کې جوړ شوی وو خو په 2010 کال کې سیلابونو لا وکړو د دې وروسته په 2020 کال کې سیلابونو بیا کې بیا لنګ شو خو تر اوسه پورې کار پرې نه دی پیل شوی د سیمې اوسیدونکو وای پر دې پل به د مومندو یکاوند او غلنۍ ته تګ راتک خو اوس د تنګي 400 اوږدې لارې سفرونه کوي بلخوا د 400 د خدماتو او کارونو محکمه وای د پیاده تګ راتک لپاره کچا پل جوړ کړی دی او ممکنه ده راتلونکي حکومت ورته فندونه منظور کړي نور تفصیل شانواز ترکزیرا کوي
تیر کال سیلاونو د مونډي هډورس پلو جوړ پل وران کړي د دغه پل لرنګېدو د وجې د مومندو پلانغار د نورو تحصیلونو جدا شوه د مونډي پل د سواد پسین د مومندو د 400 د پولیس سره جوړ دی چې د مومندو د شوقدر نور باندې تیرېدونکي پلانغار تنګي 400 او بیا حشنغر ته همزي پل چې نشته ولسته څه مشکل جوړ کړي نور نواب د نوي کلی پلانغار وسیدونکو دی مشهد رډیو ته وای
کز مونږ څومره اډمنستریشن چې دی هغه په کغونو په غلنې کې دی نو چې آلته کې مونږ زونو مونږ ته ډیر زیات مشکلات دي کغه مونږ تعلیمي لحاظ سره ګورو ک عام کم زمونږ مدورفته آلته کم بزنس ټچ دي چې څومره حالات هغه زمونږ ډیر زیات متاثر کړي دي چونکی به مونږ په تنګیو په مزاډیر او په شفقه در باندې د سراتاوی غونو یو خو د وړو کې کار د پاره د ګینټین می کار د پاره غم تورز او تواوړي
د مونډي دغه پل په اول وار 1914 کال کې د هغه وخت واکمن انګریز سرکار جوړ کړو په 2010 کې چې اولنې لوی سیلاب وتلو هغه سیلاب شوخه شپږ نوي کال پس دغه پل وران کړ خو د هغه وخت صوبای حکومت بیا روغ کړ په 2022 کال کې د اگست په اخیری ورځو کې یو وار بیا سیلاب دغه پل اړان کړ عثمان شاه هم په دغه لارو تګ را تک کوي مشال رډیو ته وای
دا کوم برج چې پریوته و پاغه باندې اوس کار شروع کړ خو سلو کار دی نو یقینا چې په دغه ځای باندې مشکلات ډیر زیات دي او دا سې سو ذریعہ نشته په اسانه باندې چې مطلب په مو ماده تنګي ته په ایمرجنسی کې پوری وځو
د مونډي پل د تګ راتګ د پاره خو هډورک سمانه هغه بند چې د سین او به ذخیره کوي او نږدې زلو ته ور کوي همړنګ شوی په اکتوبر 2022 کال کې د زراعت د مکمل خو د کاروندو د پاره د اوبو نظام واپس بحال شو او دغه هډورس نه اوبه 400 مردان کوزه مومندو او نور ګنډش میرسیمو ته ورکړې شوې نوید خان هم د پلان غر وسیدون کړي مشال رډیو ته وای د دوی په متبادل لارو په تګ را تک ډیر وخت او پیسې ضایع کیږي
که مطلب پاکستان کې خلک تلل راتللو هغه کې ډیر زیات تکلیف وو مخکې به کې بل لکه حادثه هم شوی و تکلیف وو زوم پلان غر ته ډیر زیات تکلیف ته مونډي د پلو د جوړېدو یا اوس پورې څو کې تپوس نه کوي
د کوزه مومند د کمشتر انتظامی په خبره دغه پل به د 400 د انتظامی لخوا جوړیږي ځکه انتظام د 400 سر راځي د 400 د کارونو د خدمات وداري مشال رډیو ته ویلي د پیاده تلونکو د پاره یو کچه پل جوړ کړي خو بیا داسې چې ګینه ګاډي هم په تګ راتګو کې او پوخ او لوی پل جوړ شي دغه منصوبه لا هم نشته د دوی وویل ممکنه ده راتلونکي حکومت د دې پل دپاره کومې پیسې منظوري کړي. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لساته خبرونه کوي. پر دې سربېره اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
مشال لوی تاسو غواګی د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پرون یو وار بیا د طالبانو پر محدودونکو اقداماتو انتقادونه وشول. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د دایمي استازي ویل دا د اندېښنې وړ ده چې طالبان لا هم د ټولګډونه حکومت جوړولو ته لیوالتیا نه لري. امنیت شورا تیره شپه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږۍ کوونکي فریدون او اوغلو د بې پرې ارزونې په اړه یو پریکړه لیک مسودې ته رائے هم ورکړه. نور تفصیل په دې رپورټ کې وو.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیره شپه د افغانستان په اړه د بې پرې ارزونې په باب د پریکړه لیک مسوده چې د جاپان او متحده عرب اماراتو لخوا وړاندې شوې وه په غوڅ اکثریت تصویب کړه. له دې سره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سینیرلی اوغلو د بې پرې ارزونې وړاندیزونه تایید شول. تر رای ورکولو وروسته په ملګرو ملتونو کې د متحده عرب اماراتو دایمي استازي د طالبانو لخوا پر شوزو او انجونو لګول سوي محدودیتونه د اندېښنې وړ وبلل. لانا زکی نصیبه ویل په افغانستان کې ګڼ افغانان نن سبا له پراخېدونکې لوږې او بېوزلۍ کړیږي.
Afghan struggle for basic needs like
افغانان د خپل لومړنیو اړتیاو لکه خوړو، سرپناه، روغتیا، څارنې، تعلیم او غوره ژوند لپاره مبارزه کوي. د خنیات له مخې بشري مرستې چې هغه هم دوامدار نه دي، هغه څه دي چې د بشپړ سقوط مخې نیولې ده. پریږدې همدان د دغه ټولو ستونزو د حل لپاره یو نه خوي مخې د افغانستان د مسیر د بدلون لپاره وروستۍ فرصت ولرو چې د زمونږ ټولو ته جوړجاړي غوښتنه کوي.
په ملګرو ملتونو کې د متحده عرب اماراتو دایمي استازي زیاته کړه دغه پریکړه لیک چې مساوده تصویب سوه د افغانستان په اړه د یو اصولي او عملی نړیوال چلند لپاره لار پرانیزي. د پریکړه لیک مساوده ته دیارلس مثبتې او د روسیې او چین لخوا سپینې یا ممتنې رایې وکارول سوې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش په 13 اپریل میاشت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي همغږي کوونکو په توګه د ترکیه د ډیپلوماټ فریدون سینیرلی اوغلو د ګمارلو خبر ورکړ. سینیرلی اوغلو ته د وسپارل سو چې د افغانستان د وضعیت په باب خپل بې پرې ارزونه برابر کړي چې د دې راپور برابرولو څو میاشتې وخت ونیو او بیا امنیت شورا ته وړاندې سو. دغه مسودې ته پرون تر رای اچونې وروسته په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو دایمي استازي لیندا توماس گرینفیلد وویل
This resolution sends a clear message to the Taliban to the
Afghan دغه پریکړه لیک طالبانو افغانانو او نړۍ ته یو روښانه پیغام ورکوي. دا جوړوي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د هغه بهیر ملاتړ کوي چې په مرسته افغانستان د خپلو نړیوالو تعهداتو پر ځای کولو سره په نړیواله ټولنه کې مدغم شي. دغه پریکړه لیک دغه راز له افغانانو د ملګرو ملتونو روان ملاتړ ښیي. د بې پرې ارزونې نتیجو د پرتو ستونزو د حل لپاره څرګندې لارښوونې کړي دي. موږ د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو ځپونکو فرمانونو او د ټولګډونو حکومت تشکیل ته د دوی پر نه لیوالتیا اندېښنه لرو. دغه پریکړې د افغانستان ټولنې ته سخت زیانونه اړوي او د نړیوالې ټولنې سره د اړیکو عادي کولو لپاره طالبان نور هم لیري کوي.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو دایمي استازي وویل د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سینیرلی اوغلو د بې پرې ارزونې ملاتړ کوي چې اکثرو افغانانو د طالبانو پر اقداماتو پکې اندېښنه شولې ده. په دغه ارزونه کې ویل سوي چې په افغانستان کې اوسنی وضعیت په مشخص ډول ښځې اغېزمنوي چې له زده کړو او کارونو راګرځول سوي او ډول ډول نور محدودیتونه ورباندې لګول سوي دي. طالبان چې وایي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونه ورکوي. په تیرو څه کم دوه نیمو کلونو کې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او څه باندې یو کال کېږي چې په پوهنتونونو کې د ښځو او نجونو تحصیل هم منع کړی دی. ښځې عمومي حمامونو تفریحي پارکونو ته نسي تلی او له محرم پرته اوږده سفرونه هم نسي کولی او په وروستي مورد کې طالبانو د ښځو سینګار ځایونه هم وتړل.
مشالو ته تاسې غوږې رپورټ مو واورېدلو. په پېښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. لشاین بنیرین د خبرونو لنډیز اورو.
ناپیژندل شو وسوالو په بنو کې د جنکو یو هایر سیکنډري سکول سوځول دي. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د بنو د پولیسو مشر افتخار شاه ویل چې د هر زاویې نه د دغه برید پلټنې کوي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د پاکستان تحریک انصاف د پخوانی وفاقي وزیر مراد سعید په ګډون د ګوند د وو کاندیدانو د نامزدګۍ کاغذونه مسترد کړي دي. د یو بل راپور تر مخه کمیشن په اپټاباد کې د صوبایي اسمبلی د پخوانی سپیکر مشتاق غنی او په بردر کې د قومي اسمبلی د پخوانی غړي صاحبزاده سیف غت الله کاغذونه هم رد کړي دي. پاکستان تایید کړی دا چې هند ترې په رسمي ډول د ناقانونه ډلې جماعت الدعوا د مشر حافظ سعید د ورسپارلو غوښتنه کړې ده. د پاکستان د بارنو چارو د دفتر ویاندې ممتاز زهرا بلوس پرون په یو بیان کې وویل چې پاکستان د هندي چارواکو غوښتنه ترلاسه کړې چې د پیسو مینځلو یا منی لانډرنګ په یو قضیه کې د حافظ سعید د سپارلو غوښتنه کړې ده. نوموړي د هند غوښتنه په کلکه رد کړې او زیاته کړې ده چې پاکستان او هند د داسې مسلو د هواري لپاره دوه اړخیزه تړون نه لري. او چارواکي وایي چې روسیې د یوکرین په ختیځ کې د جګړې تر ټولو لوی هوایي برید کې 1.5 ملکی وګړي وجلي، تر 1.6 ډېر نورې ټپیان کړي او د هیواد په بیلابیلو برخو کې خارونه او جوړښتونه اغیزمن کړي دي. د ناټو غړي هیواد پولینډ ویلي دي داسې ښکاري چې د روسیې یو توغندې شاوخوا 40 کیلومتره د دوی فضايي حریم ته ننوتې او تر 3 دقیقو لږ وروسته یوکرین ته ستون شوې ده. خو د روسیې شارډیا پیر چې د پولینډ د بارنو چارو وزارت ته غوښتل شوی و ویلي دي چې وارسا د دوی فضا ته د توغندي د ننوتو په اړه هیڅ شواهد نه دي وړاندې کړي. دا وو د دې خبرونه.
دا خبرونه لنډیز مو له شاین بنيري واوردو. اساسه پام د نور رپورټون په لور راګرځوم. پاکستان وای دوی د کلدم ګرځول شوی ډلې جماعت الدعوا مشر حافظ سعید هند ته نه حواله کوي. د دسمبر پر 9 د خارجه چارو دفتر لخوا میډیا سره شریک شوی یوې خبر پاڼې تر مخه هند ترې حافظ سعید غوښتي، خو دوی او خود پاکستان په خبره د دوی او هند ترمنس هیڅ داسې معاهده نشته. ګینی یو بل مجربان به یو بل ته حواله کوي. حافظ سعید دا وخت د پیسو د ناقانونه استعمال په تورونو بندیخانه کې دی. نور تفصیل شانواز تر زیرا کوي.
د خارجه چارو دفتر ویلي دوی هندوستان ته حافظ سعید نه حواله کوي. دغه دفتر تصدیق کړي چې د هندوستان د حکومت دوی ته درخواست شوه چې حافظ سعید ورته حواله کړي شي. د دسمبر په 9 اسلام آباد کې د خارجه چارو دفتر ترجمان ممتاز زهرا بلوچ پخلی کړي چې د کلدم ګرځېدلې ډلې جماعت الدعوه مشر حافظ سعید ورنه د منی لانډرنګ یا په ناقانونه ډول د پیسو د لیږلو په لانجه کې غوښتلې. یو ورځ وړاندې د دسمبر په 28 د دغه دفتر ترجمان په هفتهوار بریفینګ یا معلوماتي غونډه کې د حافظ سعید د غوښتلو خبره رد کړې وه. هماغه ورځ اسلام آباد خبریال عبدالله محمد دغه بریفنگ کې موجود وو.
دا خبره کېدله چې حافظ سعید په پلوامه حمله کې چې دی انډیا د پاکستان نه وخت دا حواله کې زیارت پورس کوم بریفنگ شو پاغه کې دفتر خارجه ویلی چې دا قیاسرای دی او دا منګړت خبرونه دي. په دې باندې کومنت نه کو. او پرون د هندستان خارجه چارو وزارت د داغه ترجمان طرف نه بریفنگ کې دا واضح شو حافظ سعید د ممبئی حملو په تناظر کې د پاکستان نه غوښتې دي. دا غینه پس د پاکستان د دفتر خارجه ترجمان ممتاز زهرا بلوچ یو ټیکسټ یا کوم میډیا ته ورلېګلې شو چې حافظ سعید چې دی هغه په یو سو کال منی لانډرنګ کیس کې د پاکستان نه غوښتې دي.
د حافظ سعید غوښتلو د تصدیق خبر د پاکستان سرکاري خبري ایجنسی ایسوسییټډ پریس پاکستان هم چاپ کړی.
دوی لیکلی خارجه دفتر وای د پاکستان او هندستان ترمنځ داسې هیڅ رقم معاهده نشته چې ګنی دوی یو بل ته څوک حواله کی. حافظ سید د وخت بندیخانه کې دی، هغه د پیسو د ناقانونه ډول په استعمال په ګڼ شمیر مقدمو کې د ښکېلېدو په تور ځینې مقدمو کې 15 کال او ځینو کې زیات کالونه سزا شوی. تیر وختونو کې هندوستان تور لګولی. حافظ سید د 2008 په ممبئی حملو کې ککړ و، خو حافظ سید دغه تور نه بیا رد کړی. پاکستان چې په 2018 او 2019 کال کې د ناقانونه پیسو د څار ادارې FATF په خړ لیست کې، نو د دغه نه د ځان ویستو لپاره په 2019 کال کې حافظ سید ونیو، ځکه په دغه پیسو د ناقانونه رول لیږلو او استعمال تورونه. د حافظ سید مذهبي ډله جماعت الدعوه د اقوام متحده لخوا کالدم ګرځول شوی، خو وروسته دغه ډله پاکستان هم د بندیز د لاندې راوستې ده. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
مشال لیدو تاسو غواګي. د پاکستان په کوټه، پېښور او سوات کې د کتابونو چاپ کوونکي وای چې روان 2023 کې د پښتو ژبه کې شاوخوا 250 کتابونه خپاره کړي دي. پبلشران زیاتوي چې د خبرولو سره د تړلو موادو د بای لوړیدو او افغانستان سره پر پوله د زینو بندیزونو لقبل د کتابونو د چاپ کولو او خبرولو لړۍ اغیزمنه شوې ده. بلخوا لیکوالان وای کده کتابونو شمیر کم شوې دي، خو د لیک معیار ښه شوې دي او د نظم په ګډون د نثر او څېړنې په میدان کې یو شمیر ښه کتابونه مارکیټ ته راغلي دي. نور تفصیل شاین بنری راکوي.
په داسې حال کې چې کال 2023 پای ته رسی او د نویو هیلو سره د نوي کال پیل کیږي، د پاکستان په پښتون مېشتو سیمو کوټه، پېښور او سوات کې د پښتو خواوشا 250 کتابونه خپاره شوې دي. په دغه اړه د دسمبر په 29 مشال لیډو سره په خبرو کې د بلوچستان پوهنتون استاد او څېړنکار ډاکټر برکت شاه کاکړ وویل چې په سویلی پښتونخوا کې د پښتو نظم او نثر او ترجمو په میدان کې مهم کارونه ترسره شوي او د بیلابیلو مطبوعاتي ادارو لخوا خواوشا 60 کتابونه چاپ شوي دي. نوموړي زیاته کړې ده چې د سیمې څخه یو شمیر د پښتو مجلې هم خپرې شوي دي.
د پښتو اکیډمۍ لخوا زخه 15 کتابونه او د دې سره سره چې کوم د دې درې میاشتنۍ چې کوم مجله ده هغه راوتلې ده. د پښتو اکیډمۍ په کتابونو کښې د مکاولي د پرنس او د خوشحال خان بابا د دستارنامې پرتلیز جاج یو ډېر مهمه کتاب دی چې ماښام خټک پر دې باندې یو ډېره ښه تحقیقي هڅه کړې ده. د دې سره سره سږ کال د ښاغلي ډاکټر صادق ژړک صاحب چې د پښتو ادبي غورځنګ بنسټ ایښودونکی دی، هغه د پښتو ادبي غورځنګ د 40 کلن جشن په ویاړ باندې 40 کتابونه چاپ کړي دي او ډېر مهمه کتابونه په دې کښې شته، په دې کې ژباړې شته، په دې کې تحقیقي کتابونه پکښې دي.
په سیمه کې د پښتو د کتابونو غټ مرکز پېښور ګڼل کیږي، چرته چې د پښتو اکیډمۍ په ګډون یو شمیر پبلشرانو د پښتو کتابونو خپرولو ته دوام ورکړی دی. په دغه اړه د ایراب پرنټرز مشر ایاز الله ترکزی وایي چې روان کال په پښتو ژبه کې خواوشا 60 کتابونه خپاره کړي دي. نوموړي وایي چې دا د تیر کال پرتله لږه شمېره ده، خو د نوو ترجمو او نثري زیار په نتیجه کې د پښتو معیار ښه شوی دی.
نو سر جسمره کتابونه چاپ شوي، نو په هغې کې تقریبا چې 80% کتابونه د شاعرۍ دي. بیا چې ورپسې کم دی، نو په هغه کې دویم نمبر باندې بیا د افسانو کتابونه دي. نو د افسانو کتابونه اوس تقریبا چې زیات چاپ کیږي او ورپسې بیا تحقیق وي، تاریخي ډېر کم وي، چرته کال کې دوه یو کتاب راشي. نو د دې د وجې مونږ به تقریبا چې په دې کال کې زما په خیال باندې تقریبا چې 60 کتابونه چاپ کړي وي، یا دوه زیات یا دوه کم.
دغه شان د پېښور د یوې بلې مشهورې طباعتي ادارې ډسټان بوکس مشر شهاب خان وایي چې اوس لیکوالانو نثر او څېړنو ته مخه کړې ده چې لوستونکي پکې ډېره خوښي څرګندوي. د نوموړي په وینا اوس هم د شاعرۍ کتابونه خپریږي، خو لوستونکي د نثر د کتابونو غوښتنه ډېره کوي چې په پښتو ادب کې د یو ډېر ښه رجحان څرګندونه کوي. شهاب خان وایي چې ډستان بوکس روان کال 14 کتابونه خپاره کړي چې ډېرې د نثر دي.
موږ سره تقریبا 2023 کې 14 کتابونه چاپ کړي دي، درې د نظم برخه دي او بقایا چې څومره دي 14 دا د نثر برخه دي. پدې کې چې کوم دې مونږ زیات ترجیح ترجمې ته ورکړي د ژباړې ته، بیا پدې کې مونږه په فلسفه باندې، په ساينس باندې، په تاریخ باندې، په سیاست باندې دغه تقریبا مونږ فوکس پدې کړی دی او مونږه دغه د 2023 کې چاپ کړی دی. 15 کال شپږ کال وړاندې چې لاړ شنو د شاعرۍ ډېر زیات رجحان وو، ډېره په تیزی چاپ کېدم او خرڅېدم. دا به غلطه نه وي که زه وایم چې ما سره په دوکان کې زیات نه زیات 10 کتاب د شاعرۍ پراته دي، نور ټول نثر دی.
د خیبر پختونخوا په ملکنډ کې هم د پښتو کتابونو د خپرولو روایت پیاوړې شوې دی او د سیمې ډېر لیکوالان خپل کتابونه د منګورې څخه خپروي. په سوات کې روان کال ګران پبلیشرز 15 او شعیب سنز پبلیکیشنز 8 کتابونه خپاره کړي دي. د شعیب سنز پبلیشرز په ربی راهي وایي چې د تباعتي موادو د بیو لوړېدو له امله د کتابونو د چاپ شمیر یو څه کم شوی دی. نوموړې زیاتوي
د تباعت سره وابسته چې کوم شیان دي د هغوی بیې هم سیوا شوي دي، دغه وجه ده چې د کتابونو اشاعت ورو ورو کمیږي. په دې کال کې زما پبلیشنګ ادارې له اړخه به زیات نه زیات 8 کتابونه چاپ شوي وي، خو د شعیب سند له اړخه دوه مهم کتابونه داسې دي چې زه د هغې تذکره کول غواړم. یو کتاب په انګریزي ژبه کې عبدالغنی خان هیز لایف اینڈ ورک په نوم د یوې میرمنې سایما اعجاز چاپ شوی دی. بل کتاب د توروالی انګلیش ډکشنری په نوم د بارین سوات د یو تکړه لیکوال زبیر توروالی چاپ شوی دی.
بلخوا د پوهنتونونو او کالجونو په کچه هم یو شمیر څېړنیزې مقالې لیکل شوي دي، خو په دې کې ډېرې چاپ شوې نه دي. په دغه اړه لیکوال او څېړنکار ډاکټر سمیع الدین ارمان وایي چې په پښتو لیکوالانو کې د ترجمو یا ژباړو شوق ډېر شوی دی او د چاپو موادو په مقابله کې د ناچاپو موادو معیار او مقدار هم ښه کېدو لور ته روان دی. د نوموړي په وینا روان کال د پوهنتون په کچه 60 مقالې لیکل شوي دي.
د تیرو دوو کلونو دریو کلونو نه د سندی تحقیق په لړ کې د پښتو د بی ایس هر کال تقریبا د سلو نه زیات هلکان خپل مقالې لیکي او هغه چاپ کیږي، نه خو باید دا په یاد کې وساتل شي. البته د پښتو اکیډمۍ پېښور پوهنتون نه چې کومې مقالې د ایم فیل او د پی ایچ ډی په ساحه کې شوې دي، زما د معلوماتو تر حده دې کال پورې تقریبا 60 مقالې د سیدی چې هغه په بیلابیلو وختونو کې دی د چاپ نه راوېسته او مخته هغه راغلی دی.
دا په داسې حال کې دا چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پولا د زنو بندیزونو لکبله د دواړو هیوادونو ترمنځ د کتابونو د تبادلې لړۍ اغیزمنه شوې ده. په افغانستان کې د پښتو کتابونو د چاپ پاړه لیکوال اجمل پسرلی وایي چې دا کرش مېرې اندازه نه لګي، خو د تیر کال پرتله روان کال په افغانستان کې ډېر کتابونه او مجلې خپرې شوې دي چې ډېر پکې د خوینځو کتابونه دي.
په 2023 کې تر ډېره د پوهنتون کتابونه چاپ شوي دي او د ادبیاتو په برخه کې یو څو ناولونه د لنډو کیسو ټولګي په کابل کې په 2023 کال کې چاپ شول. یو بل شی چې په افغانستان کې د کتابونو بازار سوړ کړی دی هغه دا دی چې له پاکستان سره تګ راتګ سخت شو، او یو بل شی چې د کتاب په خپرېدو باندې منفي تاثیر کړی دی هغه په افغانستان کې د اقتصاد خرابېدل دي، او د دې ترڅنګ له افغانستان یو شمېر لیکوال نورو بهرنیو هیوادونو ته لاړل، نو دې هم منفي تاثیر کړی دی.
د یادونه وړ دا چې د سوشل میډیا د راتګ سره اوس د پښتو ډیر لیکوالان د کتابونو په ګډون خپل نثري لیکونه او شاعري په سوشل میډیا هم خپروي، خپل پاڼې او چینلونه جوړ کړي دي چې په نتیجه کې د لوستونکو سره د لیکوالانو تړون نور هم پیاوړی شوی دی.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تاسو غوږی اوس لږمن سره سم درته ونیځه خبرونه نوی نړۍ لرو. نوی نړۍ د خپل لپاره ځانګړي خبرونه ده او دا خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ زموږ همکارا اسما ګل جوړوي. نو راځي چې د دې ونې نوې نړۍ ته وښو.
نوې نړۍ
د پښتنون جنو او میرمنو ستونزو ته تفصیلي کتنه
په دې خبرونه کې بعد انجنونو او میرمنو ټولنیزي اقتصادي او تعلیمي ستونزې وسیړو
او لوپوهانو او چارواکو نه به د حل لارو د مندلو هڅه وکړو.
مشال ریډیو اوریدونکو ستړي مشي په پښتنو سیمو کې د مازوري ښکار زنانا لکه مستونزو سره ژوند کوي او دا چې دغه زنانا د ټولنې لخوا د کوم قسم کړاوونو تیریږي په نننې خبرونه کې د داسې زنانو حال درکاو تر پای را سره مل شي.
جړل چې مام سکول کې داخله کنه ماته به ویل چې نه ته مازورې او ته سکول ته نشتلې او ماته به دا خبره وکړه چې تاسو سکول کې نه لې ته سکول ته نشتلې.
کوثر د مومن لوسی دونکی درې دیرش کلنه میرمن ده. هغه به د شی مازور ده او دوان خپې شلې دي. نو موړې وعده کړې ده او د دریو بچو مور ده. کوثر ته په مازور ځان د کور کارونه او د ماشومانو سنبالول ورپغاړې دي. هغه په داسې حال کې چې ناستوه او لوخ یې مینځل مشال ریډیو ته وویل چې د کور کارونه په ناسته کوي خو ګرانه ورته داوي چې له یو ځای نه بل ځای ته لاړه شي ځکه چې د بل چا له مرستې پرته هغه نشي کولی چې حرکت وکړي. هغه وایي خپل دغه بې وسي ډېر خفه کوي او جړوي. د کوثر خاوند درملو په یو دکان کې کار کوي. دومره پیسې ګټي چې د کور خرص او خوراک پرې برابر وي خو دومره وسی نه کیږي چې د کور د کارونو لپاره نوکر وساتي. هم دادا چې کوثر په مازور ځان د کور کارونه ترسره کوي. د کوثر مور او پلار د هغې په ګډون ټول اته اولادونه لري. کوثر په اووم نمبر ده. د کوثر په وینا نور ورونو او خویندو یې ټولو اعلی تعلیمونه کړي خو هغه ترې محرومه ده. کوثر وای ځکه یې تعلیم ونه کړای شو چې په خپل سکول ته تلای نه شوه او بل چا نه رسوله. هغه وای خپلو خپلوانو او د مالت خلکو به یې هم کورنۍ ته ویل چې دا جنۍ معذوره ده او هره ورځ یې سکول ته رسول ستونزمن کار دی نو ښه دا ده چې په کور کینی.
مشکلونه به ډېر زیات وو. هر خبره کې به ټولو تانک وار کوله. باندې تعلیم هم ونه کړلو. باقي به ما قرآن شریف په ترجمو باندې شروع کړ چې کله د خراټ شوم. زما د واده ټایم چې رالو نو واده ټایم کې به ما ته بیا ټولو مطلب ډېر زیات منې کول کول چې نتا سره به څوک واده کوي او ته خو معذورې یې او که تا سره کوم نو بیا به تا پرېږدي یا به در باندې بله ښځه کوي. زما مور او پلار زما ورونه خویندې ټول خلاف وو. زما د رشتې ټول خلاف وو. زما د خاوند مالي حالات ډېر زیات خراب وو. ما ته یې غاړه ایښې وخه په خوشحالۍ او په نرم باندې بس بیا به ما ته ټولو خلکو ویلې چې دا به تاسو لالچ دپاره کوي دا به کوي یا خو به کوي. بارہ سال وشو زموږ د واده خاوند مې شکر الحمدلله خدای را سره خپل محنت کوي خپل مزدوري کوي بس مونږه ښه ساتي او بچی مل شکر دے راکڑل درے بچی میں دی یوم لور دے دو میں زامن دی.
کوثر تل وڑکوالی د خپل مازوری جور احساس کی دو نوزا کبا پا خپل زان کی راٹو لوا د خلکو اخپلوانو لٹو کو مسخرونا ڈارے دا نو نئی غختل چچا کر لارشی غیت خپل مازوری او جرم خکاری.
ارمانونه مې ډېر زیات په زړه پاتې شوي دي او هر چا ډېر زیات رټرې ما هر قسم بد رویه چې دا غیر سره کړی دا چې ما ته څه سپورټ نو څه نه څه کوشش کوو لګیا یو هر هم نه دی منلې بس چې د چا خبره چې وګرځي ګو نو بیا ځان روچت کو دې زه پورې را ورسېدو. ان شاء الله الله نه مې امید ده چې نور به مخکې به مرسته صحیح شي.
د مازوری غم یوازې کوثر نه جاړي. د مردان 15 کلن نسرین هم عین لما شومتوب د پولو لوجی مازوره ده. د هغې دواړه خپې او یو لاس کار نه کوي او په ډانګورو ګرځي. نسرین وای مازوری ارمانونه په اوبو لاهو کړي دي. هغه وای د مازوری لوجی نه کور ودان شو او نه یې په ژوند کې د مخ کې تک ارمانونه پوره شول. هغه د مازوری باوجود تر سهدا په تعلیم کولو کې بریالی شوې ده، خو وای نه یې په ټولنیزه توګه حوصله افزای شوې ده او نه هم حکومت ورته پام کړی دی.
په معاشه کې زیات تر ګورې زمونږ ته څوک هم صحیح نظر سره نه ګوري. موږ چې آیا ځان یو قدم مخکې کوو چې موږ چېرې موږ د زیاته قدم ور مخکې کوو نو موږ به ځان دپاره څه وکړو. چې موږ هلته لاړ شو هلته موږ ته داسې خبره وشي چې موږ هغه قدم واپس راورسته کړو، موږ هلته کې اړو لاړ نه شو. وای شي هلته کې زمونږ هغه خبره موږ ته داسې وشي چې زمونږ په متعلق هغه موږ ته خونه لګي، موږ سره په دې معاشره کې څه څه کېږي. موږ وایو چې دا زموږ ټولې دا مسلې حل شي، موږ له یعنی سپورټ راکړي، موږ سره سپورټ وکړي، خو داسې نه چې موږ ته معاشره کې سپک وګوري.
کوثر او نسرین د ژوند بیړۍ په مخ وړي خو ناخیلي دي. خو د نوخار رناګل بیا خپل مازوري د خپلې لارې دیوال نه ګڼي. 22 کلنه رناګل په مازور ځان خپل کورنۍ ته ډوډۍ ګټي او د نورو مازورو جنکو او میرمنو سره هم مرسته کوي. رناګل 14 کاله وړاندې په یو ټریفکي حادثه کې په دواړو خپو مازوره شوې وه، خو بیا یې هم د ژوند کارونه په پوره حوصله پر مخ روان کړی دي. هغې د جامو ګنډلو یو مرکز پرانیستی او کار یې روان کړی دی.
خپل ژوندګي مې تیروله اور یا ایک دم په بیډ باندې شم، ما ته ډېره زیاته ګرانه وه. خپل مال ته خپل فیملی والا ډېره زیاته مینه را کړې ده، زه ډېره زیاته سپورټ کړی یم. ما ته چې خیر دی هیڅ خبر هم نه ده، ته اوس هم هر څه کولی شي، ولې نه شي کولی؟ ستا خپې کار نه کوي، ستا لاسونه کار کوي، د نورو ښه ټیک ټاک یې. عین باوجود بیا ما رو 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 ما سلائی کورس وکړو اور ما جولی کورس ما وکړو. بیا ما وی چې زه چته جاب باندې ولګم، جاب خیال ما ته داسې راغو چې کله زما ابو باندې فالج راغو ابھی مار شو، داسې نور هم د کور ډېر مسالې وې چې هغه ما ته پیش شو. نو ما چې اوس زه د کور نه بهر وزم، الحمدللہ زه خپل ځان هم ساتم او خپل فیملی والا هم سپورټ کوم. الله لاک لاک شکر دی، زه ښه خپل زندگی تیروم او زه غواړم چې د نور هم کوم ملګری اسپیشل پرسن هغوی هم همت وکړي او حوصله نه بایلي. ان شاء الله الله به خامخا کامیابی ورکړي.
د بشری حقوقو فعاله نایلا الطاف چې د خیبر پختونخوا د کورمې اوسیدونکې ده، مشال ریډیو ته ویل چې د ملک ټولې مازوره میرمنې حکومتي سرپرستۍ ته ضرورت لري. هغه وای دا میرمنې په هغه صورت کې د ښه ژوند تیرولو جوګه کیدای شي چې تعلیم وکړي، د روزګار موقع ورکړل شي او ټولنه ورسره مثبت رویه وساتي. هغه وای ټولنې له پکار دي چې د مازور خلکو له حاله ځان خبر کړي او هغوی ته فوقیت ورکړي.
کمو دا وکسو کنان اپرچونیټیز نشته دی په پاکستان کې. زنه ګورم پیپل ود ډیسیبیلیټیز چې نه یا هغه خزي پارټیکولرلی هغوی د پاره پراپر سکولز پراپر سنټرز سره هم د سوسایټي کې یو انګیج شي په سوسایټي ډیولپمنټ کې. ډېر داسې که ډیولپمنټل کرونه دي او که نور څه کرونه دي، هغه کې دغه سیګمنټ آف سوسایټي بالکل اګنور شي. خلک هغه جوړولې ټایم کې دا سوچ بالکل نه کوي چې یو ټیک انسان خو به په دې لارې باندې لاړ شي. خو که یو داسې جینې دی، یو داسې ښځه ده چې هغه په ویل چیر باندې ځي، نو هغې ته څه فیسیلیټیز دي په دغه سیټ اپ کې چې هغه صرف چیلنجز نه کې فیس او انکلوډ شي په دغه ایکټیویټیز کې؟ نو دا زموږ د سوسایټي ډېر زیات اګنورنس هغه دی. هغوی اکثر دغه نه کنسیډر کوي هغه هر یو شای پلان کې.
لیکواله او شاعره زیبا اپریدی وای په اکثرو کورنو کې مازوره نجونې او میرمنې یو بوج ګڼل کیږي، کومه چې ډېره نامناسبه خبره ده. هغه وای د کورنۍ غړي مازورو میرمنو ته سمه پاملرنه نه کوي چې له وجې هغوی نه تعلیم حاصل کړل شي او نه هنر زده کړي. هغه وای کده پرمختللو هیوادونو په شان په پاکستان کې هم معذوره کسانو ته زیات اهمیت او اولیت ورکړل شي، نو ډېرې مسلې به یې هواری شي.
ژوند روزګار چې دی دم په خوشحالۍ سره کوو، ښه په صحیح طریقې سره کوو. دی د هر څه محتاج وي، چې د چا داسې بچې لور خور داسې مزوره وي، هغې ته خو اول دا پکار دی چې هغې سره دغه مرسته ملګرتیا کوي، هغوی باندې تعلیم حاصل کوي، ته تعلیم ورکېږي. په دې معاشره کې خو داسې دې زنانو ته ډېر په کم نظر ډېر په سپک نظر کتلی شي که نه، هغوی ته تعلیم ورکړی شي، هغوی ته ښه هنر ورکړی شي. که د دوی بیا هیڅوک هم رستو کې نه وي، او د دوی مددګار څوک نه وي، او د دوی د ساتلو د پالنې څوک نه وي، نو چې د دوی په لاس کې خامخا سنا سه هنر وي، نو دوی په کرسۍ کې په ویلچیر کې په ناسته باندې ګنډل کولی شي، سلائی کړی یعنی دستکاری، هر قسم هنر چې دی دای بدی ډېر په خپل انداز سره کوي. چې دی باندې تعلیم وکړي شي، نو دی په کرسۍ کې په ویلچیر کې نه سي دی تعلیم ورکولی شي، ټیوشن سنټر ځان له پلوولی شي.
د مردان د عبدالولی خان پوهنتون استاد پروفیسر تنظیم عالم هم په دې نظر دی چې نن سبا په ټولنه کې د روغو کسانو لپاره هم د روزګار او کار مواقع محدود دي، نو په داسې کې معذورو کسان لا نور د مشکلاتو سره مخامخ وي. هغه وایي د معذورو ژوند تر هغې ښه کېدای نشي چې ټولنه او حکومت ورته پام ونه کړي.
اسپیشل ویمن کم چیلنجز فیس کی دا چیلنجز دا ایڈریس کول دا یو ځان له انډیویجوال کار نه دی، بلکې کلکټیو ایفرت واړی د سوسایټی د طرف نه، او دا یو جرنی دا چې دا د اپورچونیټیز او دا سکسس سټوریز نه ډکه ده، خو چونکې هغه شانتي مین سټریم کول پکار دی دغه اپورچونیټیز چې دا کم بیریئرز دا خلک اسپیشلی فیس کوي چې دغه سره دی مقابله وکړی شي او د سوسایټي په مین سټریم چینلز او په ډاون رن کې شامل شي.
د روغتیا نړیواله اداره وایي په 2023 کال کې په پاکستان کې د معذورو انسانانو شمیر تقریبا 2 کروڑ دی. په دغو کسانو کې د سترګو، غوږونو، جبې، د لاسونو او خپو معذوري شامل ده. خو پوښتنه دا ده چې ځینې ماشومان ولې معذوره پیدا کیږي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پېښور د لیډی ریډنګ غنتون ډاکټرې زلندا شعیب مشال ریډیو ته وویل چې د ماشوم له پیدا کېدو وړاندې که د میندو سم خیال ونه ساتل شي، نو بیا وروسته د ماشوم د معذوره پیدا کېدو چانس ډیر وي. نوموړی وایي همدارنګه په خپلو خپلوانو کې ودونه کول، ټریفیکي حادثې، تیلیسیمیا او ذهني ناروغۍ هم د ماشومانو د معذوره پیدا کېدو سبب ګرځي.
د دې مختلف وجوهات کې دي شي چې کمټول نمخ کې وجه د اغه داد چې پښتو پښتو ناراضي او غي خپل خپلوانو کې ودونه کوي، نو بیا د معذوره ماشومانو پیدا کولو چانس وي. بل وجه دا ده چې د طاقت دوایانې نه استعمالول، څوک ښځه د ماشوم امید شي نه یې ته پکار دی چې هغه د طاقت دوایانې استعمالوي. زمونږ 50% آبادی د غربت نه لاندې سطح باندې ژوند تیروي، نو چې څوک ماشوم بیمار شي او هغې ته ښه خوراک نه ملاویږي، نو هغه وایټامینز نه پوره کیږي، ماشوم کمزورتیا هغې کې راځي. د یو ښځې زر ماشومان کیږي، هغې سرم د هغې جسم کمزوری شي، هغه مواد هغه ماشوم ته نشي ورکولې چې کم سره د هغې دا ډیولپمنټ کیږي. ډیر کم داسې کیږي چې ماشوم پیدایش په دوران کې هغه ډیلیوري کامپلیکیټډ شي، نو هغې د وجې نه بیا خپې لاسونو مازورتیا راځي.
د روغتیا د ادارې د معلوماتو له مخې د نارینه پرتله د ښځینه معذورانو شمیره زیاته ده. یا د اداره وای دا یوه نړیواله مسله ده. دوی دا هم وای چې که معذوره میرمنې کار هم پیدا کړي، نو د معذوره نارینه پرتله کمه تنخواه یا اجوره ورکول کیږي. دا وا د نن ورځې خبرونه. راتلونکې اونۍ کې به د یوې نوې موضوع سره بیا راځو. اجازه ترا کئ، د الله په امان.
مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. لمشال رادیو سره ملګری شئ.